سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو څپونو نسیوش او 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپا 12 نوي وري. خبري مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه نه لري کوي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. په حق کې د نړیوالې محکمې له اسرایلو په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو اسرایل یې مکلف کړی چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغې محکمې اسرایلو ته امر کړی دی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات ترسره کړي. دغه ابتدایي حکم دا ولسو قاضیانو لخوا صادر شوی او محکمې ویلي چې پر اسرائیل لګیدل تورونه به پر ځای. جنوبی افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي سو په غزه کې خپل عملیات ودروي. وړاندې په مجله کې به د دغه حکم په اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د ایران یو چارواکي په کابل کې د یوې سیمهیز غونډې د جوړېدو خبر ورکړی چې د ایران، پاکستان، روسیې او چین چارواکي به پکې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی پرون په خپل شبکیه افغاني ټویټر د دغه غونډې خبر ورکړی چې د دوهې د پلان شوې غونډې په درشل کې جوړېږي. ښاغلی موسوی لیکي چې دا غونډه د سیمې د سولې، ثبات او د افغانانو سوکالۍ ته د ګاونډیو ځانګړې پاملرنه څرګندوي. د طالبانو د دوهې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلی چې دا غونډه د رواني دوشنبه پورس جوړیږي. د دې ترڅنګ د کابل لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومي ویلي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له ثبات او امن سره تړلی دی. د څرګندونې داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د فبروري میاشتې پر 18 او 19 په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې په وینا یې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو له بنده د رسنیو د ټولو کارکونکو خبریالانو د خوشحالۍ غوښتنه وکړه. دغه بنسټ پرونه وخته په یو اعلامیه کې د جاپان د کوټیو خبري اژانس د خبریال احسان اکبري د خوشحالۍ هرکلی وکړ. ویل دي چې د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف او د رسنیو د شکایت اورېدنې کمیسیون له اصولو سره په ټکر کې دی. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې افغانستان کې تر دې وړاندې هم ځینې خبریالان او د رسنیو فعالان نه معلومه دلایل او درسنی او د قانون خلاف بندیان شوی دي. دغه بنسټ د ډول چلند د بیان د ازادۍ په اړه د اوسنۍ واکمنو د پخوانیو شمنو خلاف عمل بللی دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې تیر چهارشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمېر خبریالانو نیول غندلی وو او په یو بیان کې ویلي وو طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خندونه جوړ نه کړي. بیان کې ویل شوی وو چې د طالبانو استخباراتو لک تر لک درې افغان خبریالان نیول چې د ډلې دوه تنه تر دوه روز بند روسته خوشی شویدی. دریم تن یعنی د جاپان د کودیو خبریال احسان اکبری چې د جنوري پر 18 کابل کې نیول شوی و پرون پنځشنبه خوشی شو. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په ګروپی پړاو کې نن افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ له نیپال سره پیل کړې ده. یاد سیالۍ چې د سوېلي افریقا په ایست لندن ښار کې جریان لري، افغان لوبډلې د سیالۍ په چوغ ګټله او نمړی توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 26.1 اوور کې 15 منډې وکړې. اوس سیالۍ روانه ده. په 22.6 اورونو کې 2 منډې شوې دي او 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. په اروا نړیوال جام کې افغان او نیپالي لوبډلې تر دې وړاندې له پاکستان او نیوزیلند سره سیالۍ کړې وې چې دواړه یو بیللې وي. نننۍ سیالۍ کې هر لوبډلې ګټي د دې چانس په ولري چې د 12 غورو لوبډلو په پړاو کې راشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې سره دا مطالب اوریدل شي. د عدالت نړیوالې محکمې په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د جنوبي افریقا د نسل وژنې د شکایت په اړه خپل ابتدایي حکم صادر کړی دی. وړاندې په مجله کې د دغې حکم جزئیات درته لرو. همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي، دا چې ولې، په دې هم درته راپور لرو. لبل پلونه په افغانستان کې د کلونو فعالیت وروسته دوی خپل دغه دفتر تړلی دی. د چینای په افغانستان کې په کومه برخه کې کار کوو او د کارونو د درولو علت یې څه دی، په دې هم درته راپور لرو. د پاکستان د لوی درستی څرګندونو ته چې ویلي وو یو پاکستانی له ټول افغانستان نه ډېر ارزښت لري غبرګونونه هم راخلو. د افغانستان د روانې لوبې په اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، خپل ځان غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو لو خطرناک هیوادونه څخه دی. د دې وزارت مرستیال ویانت تیروس په خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا د خپل وګړو لا ساتنې پرته بل مهم نوملیتوب نه لري. په ځانګړي ډول هغې چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شوو غوندې ساتل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو لخپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه دغه هیواد وایي افغانستان د امریکایي اتباعو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا هیواد د خپلو اتباعو له ساتنې پرته بل مهم لومړیتوب نه لري، په ځانګړي ډول هغه چې په افغانستان کې نیول شوي او د برمته شویو غوندې ساتل کیږي. خود نوموړي په خبره په دې برخه کې مسول چارواکي د نیول شویو امریکایي اتباعو په اړه د پراخه اقداماتو په لټه کې دي.
له دې فرصت نه په ګټه اخیستنې غواړم امریکایي اتباعو ته ووایم چې افغانستان ته سفر مه کوئ. افغانستان د امریکا لپاره د سفر د ممنوعیت په څلورم ځای کې ځای لري چې باید امریکایي وګړي ورته سفر ونه کړي. د سفر د ممنوعیت دا وړاندیزونه جدي دي او امریکایي وګړي باید له بهرني سفر وړاندې دا وڅېړي.
دا چې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول امریکایي وګړو لپاره یو خطرناک هیواد دی او کنه، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال دا ونه ویل چې اوس مهال څومره امریکایي وګړي په افغانستان کې شته او څومره بندیان دي، خو له دې مخکې د تیر میلادي کال د مارچ په 23مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و چې لا هم په افغانستان کې یو سل 15 امریکایي وګړي شته چې یو شمیر یې د طالبانو له لوري بندیان شوي دي. خو ښاغلي بلینکن د بندیانو شویو دقیق شمیر نه و ښودلی. نوموړي هغه مهال له امریکایي وګړو غوښتي و چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي او ادعا یې کړې وه چې په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې فعالې دي او امریکایي اتباع د انسان تښتونې او غیر قانوني نیونې له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دا هم ویلي و داسې نښې هم شته چې ښایي د دې هیواد وګړي د طالبانو له لورې هم ونیول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړې وه، خو د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تیرې اګست میاشتې په 12مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو پروګرام کې تایید کړ چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي، خو دوی د دغه بندیانو د هویت په اړه او دا چې ولې نیول شوي ډېر جزئیات نه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن جمعه پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله به د اسرایلو په وړاندې د نسل وژنې تورونه لرې نه کړي. دغې محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل په غزه کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه نه ده کړې، خو اسرائیل مکلف کړي چې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لا نور اقدامات وکړي. دغه محکمې نن په خپل لومړني حکم کې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي. دغه ابتدایي حکم د اولسو قاضیانو لخوا صادر سو او محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدلی تورونه به پر ځای پاتې وي. په ابتدایي حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه یې نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت د بهتري لپاره کوټلي ګامونه اخلي. په حکم کې ویل سوي چې اسرائیل باید په یوه میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي. د عدالت نړیوالې محکمې دا ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت پر رڼا کې صادر کړی دی. جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي و چې له اسرائیل وغواړي څو په غزه کې خپل عملیات ودروي. په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته له هغې پیل شول چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عدالت نړیوالې محکمې د ابتدایي حکم هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه محکمې د بشرپالنې او نړیوال قانون په ګټه حکم صادر کړ. د مرغومی اجدی پر یوشتمه د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبی افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډلیزه وژنه تورن کړ او له دغه محکمې وغوښتل چې اسرائیل دې تاړ کړي څو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبی افریقا د قانوني شکایت تر درج یو ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلی تورونه رات کړل. ویل سوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دبدسل کې د چې د غزې د جنوب په خانی 900 کلبند 100 سیمو کې د ملکانو د خانیتو په اړه په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې پر شاوخوا ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لېږدوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون پنجشنبه د غزې په مربوطاتو کې 40 هغه کسان وژل سوي او 150 نور ټپیان سوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره انتظار وو. دغه وزارت نن جمعه ویلي د اکتوبر لومی پرونه جګړه کې 63 کسان وژل سوي او تر 3500 او 400 زیات نور ټپیان سوي خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی بنسټ نه لاڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د پنجشنبه په ورځ د دې مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر د ویډیو کلیپ خبرولو سره چې رسنیو ته یې استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره نه وي. د رسنیزو بنسټونو یو شمېر مسؤلین او خبریالان په اوسنیو شرایطو کې د رسنیو خبریالانو د دغې ملاتړ دفتر د فعالیتونو د بندیدو په اړه اندېښنه خودلې و. د دغه راپور جزئیات د ازادي راډیو پر وې پانه شته ده، خو موږ د افغانستان د دغه مرکز د تړل کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایی مشر احمد قریشی خبری مجلې ته رابللی دی. قریشی صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو ته په پیل کې د دغه مرکز د اهمیت په اړه باندې وایي، د دغه مرکز چې د نوی په نوم یادېده اهمیت یې په څه کې و؟ خبریالانو سره په کومه برخه کې مرسته کوله؟
مننه تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلام. افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ اوږد تاریخ په کتو د دې بنسټ د فعالیتونو زندول کیسه هم په موقت ډول وي. د افغانستان د رسنیو رښتیا ته یو نه جبراندونکی زیان دی. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه د نوي د فعالیتونو بیا د پیل لپاره زمینه برابر شي او دا اداره په دې برخه کې د نورو فعالو بنسټونو سره یو ځای افغانستان کې د خبریالانو او آزاد رسنیو د ملاتړ په برخه کې خپل کارونه ته دوام ورکړي.
که بدیل راته وایي، اوس دغه مرکز خپل فعالیتونه درولې دي، په افغانستان کې د ننه د دغه مرکز د فعالیتونو تړل کېدو سره به څومره د خبریالانو په وضعیت باندې د اغېز وکړي؟
نور بنسټونه هم شته په افغانستان کې، اوس هم ځینې بنسټونه په کابل کې دی فعال دی، خو ځینو هغه مشکلات لري چې نشي کولی چې رښتیا هم په هلته آزاد ډول فعالیت وکړي. خو ځینې بنسټونه هم شته لکه زمونږ چې نیمایي ملګري په افغانستان کې دي او نیمایي په بهر کې، موږ دا فعالیتونه د حالت سیرو او د حالت د کتو په کتو سره بیا موږ د خبریالانو او رسنیو سره ملاتړ کوو. خو د نوي د تلل کېدو خو متاسفانه نوي ډېر هغه دی یو سابقه لرونکي بنسټ دی، او ځینې دا رښتیا هم یو لوی ګواښتي د آزاد رسنیو او د خبر اعلانو په افغانستان کې.
قریشي صاحب که دا راته وایي، تاسې مې یادونه وکړه دا په افغانستان کې یو له هغو بنسټونو چې کلونه کېږي فعالیت یې کوه، که څه هم د دغې بنسټ مشر په ښکاره څه نه دي ویلي چې ولې تړل شو، ویلې چې ځینې ستونزې وې، ستاسې په اند باندې ولې د مرکز وتړل شو؟
خو دوی رښتیا نه دي ویلي چې علت څه و. خو زموږ څېړنې او معلومات ښایي چې دا د بنسټ دغه دی د محدودیتونه چې د طالبانو له حکومت لخوا هلته پر رسنیو او د بنسټونه اعمال کېږي، بیا دا هغه دی یو لوی اصلي عامل همدا دی. موږ یو تحقیق درلوده چې تېر کال نشر شو، په دا تحقیق کې موږ سوال لس هغه تصور لمنونه یعنی موږ پیدا کړی چې دا د طالبانو له پیل تر اوسه دوی رسنیو ته معرفي کړی چې رسنیو باید چې دا دستور لمنونه اجرا وکړي. خو متاسفانه دا دستور لمنونه د افغانستان د رسنیو قانون برخلاف دی، یعنی طالبانو د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې موږ د رسنیو قانون منو او دا لازم اجرا دی. خو متاسفانه په عملي ډول د رسنیو قانون نه عملي کېږي، او دا یوازې دوی دستور لمنونه پر رسنیو پر باندې ایمال کېږي چې دوی باید من دستور لمنونه مراعت وکړي.
قریشي صاحب کلنډو کې دام راته وایي نه په افغانستان کې وتړل شو، آیا دا به دې ته دروازه خلاصه کړي دغه نور ورته سازمانونه او بنسټونه چې د خبریالانو د ملاتړ یا د رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي، دوی به هم په کراره په کراره همداسې تړل کېږي که نه نور سازمانونه به په افغانستان کې پاتې کېږي او د خبریالانو ملاتړ به کوي؟
خو اوس هم ځینې بنسټونه فعال دي، خو متاسفانه هغه چې تمه کېږي بیا دوی نشي کولی چې کار وکړي. یعنی دا مادیتونه ډېر دي، او په عملي ډول په عملي دیګر کې دوی دا اجازه نه لري چې ځینې کارونه وکړي، لکه دوی نشي کولی چې د ښځینه خبریالان هغه هلته ترینینګونه بیا هغه برابر کې او یا او که نشي کولی چې په صادقانه او مستقلانه ډول خپل راپورونه بیا هلته نشر وکړي. دا ډېر هغه دی لوی ګواښ دی، یعنی یو بنسټ چې نشي کولی د یو موضوع په هکله څېړنه وکړي او د خپل څېړنه بیا رسنیو سره شریک وکړي، دا څه معنا لري چې یو بنسټ هلته فعالیت وکړي؟ خو ځینې هغه بنسټونه دي چې ساده کارونه ترسره کوي، یعنی لکه د عمومي ډول د هلته ورکشاپونه لري په ژورنالیستانو. خو دا هغه ډېر هغه تاثیر نه لري لکه چې باید چې د یو بنسټ فعالیت یعنی رښتیا هم تاثیر نه ډېر لږ دی. دا یو لوی ګواښ دی، ځکه چې یو بنسټ چې نشي کولی د خپل کار صادقانه او مستقلانه ډول پر مخ کوزي، بیا د دوی فعالیت او د دوی سمانه لري. یعنی دا خو
مننه قریشي صاحب، کور ودان ژوندی اوسي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز اجرایوي مشور احمد قریشي و چې په افغانستان کې د نوی بنسټ شو د خبریالانو د ملاتړ او د رسنیو د ملاتړ لپاره فعالیت کوو. د بندېدو په اړه خپل تحلیل سره شریک کړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سولي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ د ګاونډیو سیمو د هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا عمومي مدیر وايي د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ د ایران، پاکستان، روسیې او چین د استازو د غونډې کوربه وي. سید رسول موسوي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼې لیکلي، اړینه ده چې دا غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. نوموړي وویل دغه ناسته د افغانستان سولې، ثبات، د افغانانو هوساینې او په سیمه کې امنیت ته د دې هېواد د ګاونډیو هېوادونو د ځانګړې پاملرنې ښکارندوی کوي. که څه هم دغه ایراني چارواکي د دې غونډې د محتوا په اړه څه نه دي ویلي، خو درې ورځې مخکې په افغانستان کې د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هېواد تاس خبري اژانس ته ویلي و چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په کابل کې جوړیدونکې غونډه هماغه غونډه ده چې ښاغلي کابلوف ورته اشاره کړې وه، او که د افغانستان په اړه په مسکو کې بله غونډه جوړیږي. طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو یې د دې غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ویلی. د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي، دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د افغانستان لپاره د ناروې د شارج دافیر د کتنې په تړاو د ویلامې په خپرولو سره د ښاغلي کبیر په حواله په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دوحه کې د راتلونکي زیږیدیزې میاشتې په غونډه کې د دوی حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو د دې اعلامې هغه برخه چې د دوحې غونډې ته د طالبانو د بلنې په اړه وه، د جمعې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ارګ له پاڼې لرې شوې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي که څه هم په کابل کې سیمه ییزه ناسته د دوحې د ناستې په تړاو ترسره کېږي، خو د دوی په ټکو دا کوم ځانګړی اهمیت نه لري او نشي کولای د لویو بدلونونو لامل شي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په انزوا کې دي. هغه غونډې چې کابل کې کوي د دې لپاره چې ثابته کړي چې ګاونډي هیوادونو سره سروکار لري، خو ګاونډي د امنیتي او اقتصادي مسایلو لپاره اړ دي چې دوی سره تعامل ولري. هغوی نه غواړي چې طالبانو سره خرابې اړیکې ولري. په دې دوه نیمو کلونو کې دا هم ثابته کړي چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپېژني.
پیران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج ازادي راډیو ته وویل،
طالبان به خوشبین هستند که
طالبان دې ته خوشبین دي چې د هیوادونو استازي راځي او له دوی سره به یو اړیکه رامنځته شي او د همدې لپاره دا غونډه ترسره کیږي. خو په ټوله کې کومه غونډه چې په کابل کې ترسره کیږي کوم ارزښت به ونه لري تر څو چې د طالبانو په کورنیو او بهرنیو تګلارو کې یو معیاري بدلون د خلکو، نړیوالو او ګاونډیو په ګټه رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د دوی حکومت هم ټول ګډونه دی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز د وروستیو څرګندونو د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر سیاسي څیرو غبرګونونه راپارولي. د راپور د تللو له دې وروسته ساسي پیغامونه ورسره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د پاکستان د پاوز د لوی درستیز وروستیو څرګندونو ته خبرګونونه. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر وروستیو څرګندونو چې د چهارشنبې په ورځ یې د دې هېواد د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي، د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستاني ژوند له ټول افغانستانه مهم دی او هغه کسان به تعقیبوي چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ د پوښتنې په ځواب کې د دې موضوع په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو یو شمېر سیاسي څیرو د جنرال عاصم منیر د خبرو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونې کړي دي. د دې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جنرال عاصم منیر د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا ډول څرګندونې ناعقلانه او پارونکي دي او د خورا خطرناکو پایلو لامل ګرځي. نوموړی د ښاغلي منیر د هغو څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبره یې له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې دي اقدام نه کوي لیکلي، دا تور چې افغانستان د بلوڅو شورشیانو او ټي ټي پي ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې بنسټه دی او د هغو هیوادونو په ګډون چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پوځي ډیپلوماتیکې او پراخ اطلاعاتي سرچینې لري د هیڅ هیواد لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل د منیر عاصم د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
جنرال عاصم منیر څرګندونې کومه نوې خبره نه ده. دوی په تیرو څلورو لسیزو کې تل افغانانو سره دښمني کړي، څو چې نن یې دا په واضح ډول وویل.
په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف هم د جنرال عاصم د خبرو په غبرګون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی خپل ارزښت په خپله ثابت کړی دی چې څومره خپل دین، وطن او خلکو ته وفاداره دي. د سیاسي چارو پوه داود مایار ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال عاصم منیر څرګندونې د تاسف وړ وبللې او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د حکومتونو د دوام خلاف دی.
د پاکستان اصلي ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان په اړه څه ده چې دوی د افغانستان د نظامونو خلاف سیاست لري، یعنی دوی باید د افغانستان د نظامونو د تداوم څخه مخنیوي وکړي. په دې باندې موږ پیګو چې د نظام تداوم د مغو نظام د انکشاف او د رشد باعث کیږي او د افغانستان رشد او انکشاف د پاکستان په ګټه ده. نو پاکستان و د سیاست دمبلای او دوی وختل تلاش کوي چې افغانستان کې نظامونه دوام ونه کړي.
د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر دا خبرې د پاکستاني بیلابیلو چارواکو د هغو خبرو دوام ګڼل کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر اوږه اچوي او ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه ادعا چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو تل رد کړی او د ټي ټي پي ډلې فعالیت او د پاکستان امنیت یې د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورخ کارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د معاشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه او نه تعلیم بیا نه کړی، دغونه پوهه بیا نه د معاشرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه، که دغه خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبه نه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته کوم سلامونه کوم. زه عبدالله جان زمین د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. نوروز موږ دلته ډېر د اوبو د کمی سره مخامخ یو، تقریبا د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره کې مرسته وکړي او خاص موږ غوښتنه دا ده چې د فرهاد باندې موږ ته وتړي. وسلام، به احترام.
دا هغه خلک دي چې ته بیې خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه و عیال بیا په سرای کې و تا ته بیا په سرای کې د وطاق ځای در کړی و چې دا ماینه و عیال یې ټول بمبارېدلی هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایشوې او نن ته راولاړېږي. هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي. نن تا لاسونه در شاور اړولي چې شی کړي دي یا د وای د کلدارو سودا یا کړي د تا لاسونه در شاور اړولي داسې ته خپل ولس سره سړی کوي. دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي لونه وغمه دښمن ته جوازی ورکي. نو داسې ډېر مغرور خلک د ما بینه تلل دي. یعنې ستا به څالي ته څه خیال کوې چې دا بچي ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین چې قسم پاله په تامزه کې ډکې.
ستاسې پیغام